The Washington DC na The Voice of America Diva Radio Day.
سلامونه او نیکی هیلی قدرمنو اوریدونکو د ډیوا رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه غواګی ساوینیس اول هم ستاسو پام راګرځو. نن د پدی خبرونه کې د دې خبرونو خلاصه ده، خو ستاسو قربانی یو. نن ستاسو په وړاندې زه منزه شهید
او زه مجاهد جواد.
نن د چهارشنبې ورځ کال 2018 د نوومبر د میاشتې 14 نیټه ده. وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. په خبرونه کې دغه موضوعات لرو.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو دورځنی سفر دا مهال پاکستان ته تللی. په ورته وخت کې د پاکستان حکومت د پاک ترک د ښوونځیو یا کالجونو په سلګونو استادانو ته ویلي دي چې له دغه هیواد څخه دې ووځي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د دې کار اغیزه به په تعلیمي هلو ځلو باندې کموي.
اخو د افغانستان په سرخار کابل کې د امنیتي ځواکونو په موټر په بمی چاودنه کې 4 تنه وژل شوي دي او 13 نور ټپیان دي.
او په امریکا کې د جمهور رئیس باراک اوباما څخه و نوې ټاکل شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته د قدرت د سپارلو پر مسالې کار روان دی.
دا او یو شمېر نور راپورونه او موضوعات په خبرونه کې لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ. ګرانو قدرمنو اوریدونکو د ډیوا رادیو خبری خپرونې ته تاسو غواګیز. دغه خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه دوام لري او تاسو ته اوس هم لومړی راپور وړاندې کوو چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې د فتح الله ګولن سره تعلق لرونکي کوم ښوونځی چې دی هغه باید وتړل شي. او دغه ستونزه دا مهال روانه ده. ډیری داسې ښوونځی دی چې هلته فعاله توګه باندې کار کوي. او نور تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي د ډیوا رادیو خبریال ارشد حسین په دغه راپور کې.
د ترکیې د صدر رجب طیب اردوغان پاکستان ته د راتګ په موقع د هیواد د کورنو چارو وزارت د هغه د سیاسي مخالف فتح الله ګولن د فاونډیشن د سوري لاندې چلیدونکي پاک ترک سکولونو کې کارکوونکو ترک استادانو ته په 4 ورځو کې دننه د هیواد نه د وتلو امر کړی. پاک ترک انټرنیشنل سکول اینڈ کالجز د پاکستان د حکومت لخوا دغه سملاسی پریکړه باندې د سختو اندېښنو سرګندونه کړې، خو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د پاره د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي د حکومت دغه پریکړه به د سکولونو د محصلینو په سبق سبد اغیزه ونه کړي. اسلام آباد کې د پاک ترک ایجوکیشن فاونډیشن د بورډ آف ډایریکټر علمگیر خان لخوا جاری کړی شوی بیان کې ویلي شوی د پاکستان حکومت چې د ترکی کوم وګړو ته د هیواد څخه د وتلو امر کړی، په هغو کې استادان، منتظمین، سکول تتلونکي ماشومان، زنانه او د هغوی د کورنۍ وګړي شامل دي. د بیان تر مخه د دغه کسانو شمیره 4500 ده او د پاکستان حکومت د هغوی د ویزو میاد غزولو په حق له خواستونه هم رد کړي. ښکاره دی وی چې د ترکی صدر رجب طیب اردوغان د پاکستان په 2 ورځنۍ سرکاري دوره اسلام آباد ته را رسیدلی. د ترکی موجوده حکومت په پاکستان فشار اچوي چې هغوی دې د وتلي مبلغ او د اردوغان د سیاسي مخالف فتح الله ګولن د سوري لاندې چلیدونکي پاک ترک سکولونه وتړي. د ترکی حکومت تور لګوي چې دغه سکولونه د فتح الله ګولن د حزمت فاونډیشن ملکیت دی. د پاکستان د وزیر اعظم دپاره د کورنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای د حکومت دغه پریکړه به په سکولونو کم بد اثر ونه لري.
کې سکولونو په کوم اثر نه پړېګا، کیونکه سکول جو ہے ان کا متبادل نظام کر دیا گیا ہے، بورڈ میں بھی تبدیلیاں آ گئی ہیں، لیکن جو ترک حکومت جس چیز کی انتظام کر رہی تھی اگر وہ اس سے خوش نہیں ہے تو وہ متبادل لوگ بھیج دیں گے، لیکن سکولوں کی اور بچوں کی تعلیم میں کوئی خلل نہیں آیا.
هغه وای د دغه سکولونو د پاره متبادل انتظام کړی شوی او د سکولونو په بورډ کې هم بدلونونه راوستلی شوی دی. خو د ترکی حکومت چې د کمسیز انتظام کوو که هغوی په هغه خوشاله نه وي نو متبادل خلک هم را لېږلی شي. خو دغه پریکړه به د سکولونو د محصلینو په تعلیم کې کم خلل پیدا نه کړي. اخوا اسلام آباد کې د پاک ترک سکول اینڈ کالجز انتظامی د کورنو چارو د وزارت د دغه امر پر ضد هایکورټ ته تللی او او عدالت د سکول انتظامی خواست منظور کړي او د دې اوریدنه به د سبا نه پیل کیږي. په دغه خواست کې د عدالت څخه د کورونو چارو د وزارت امر مسترد کولو غوښتنه هم شوې او دا یې هم غوښتلي چې د روان تعلیمي کال مکملېدو پورې دې سکولونو کې کارکوونکي استادانو ته د پاتې کېدو اجازه ورکړي شي. د پاک تور سکول اینڈ کالجز انتظامیہ دریز لری چې د دې فیصلې له کبله سکولونو کې سبق ترلاسه کوونکي محصلینو مستقبل په داو لګې دي شي او د اسلام آباد په پاک تور سکول کې سبق ترلاسه کوونکي یو طالب علم په دې حق لا میډیا ته صدا سی ویلي،
اگر وہ اللہ نہ کرے چلے جاتے ہیں تو مطلب وہ بہت ہم لوگ بھی ڈسٹرب ہو جائیں گے، میں بھی نہیں پورا مطلب پورا سکول ہو جائے گا۔
هغه وایي ک د ترکی استادان د پاکستان نوزی نو دې سره به پګرد هیواد کې د دغه سکولونو نظام تس نس شي۔ سرګند دی چې پاکستان کې د پاک ترک انټرنیشنل سکولز اینڈ کالجز نیټورک کال 1995 کې جوړ کړی شوی وو او دا نیټورک ګرد هیواد کې 28 کالجونه او سکولونه لري چې پکې 1500 ملازمینو کې یو نیم سل د ترکی اوسیدونکو دی۔ ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد۔
ترون اردن کو دا د امریکا غږ دی ودا لملتیا مو مننه. لکه څنګه چې مو وړاندې په راپور کې واورېدل، په پاکستان کې د پاک ترک د ښوونځیو په سلګونو ښوونکو ته ویل شوي دي چې له دغه هیواد څخه ووځي. خپله د دغو ښوونځیو یا کالجونو استادان او زده کوونکي مظاهره کوي او د حکومت د دغې غوښتنې پر خلاف د خپل احتجاج غږ پورته کوي. په دې اړه بشپړ راپور د حمیدالله ناوري.
د پېښور د پاک ترک سکول استادانو او محصلینو دغه احتجاج کې د پاکستان د حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی د سکولونو ترکی استادان دي د هیواد نه وباسي. د پېښور د پاک ترک سکول یو استاد ساجد الله وایي دغه فیصله بې دلیله ده.
حکومت یو فیصله راغلی ده چې درې ورځې کې د پاک ترک کې څومره د ترک ټیچران چې څومره دي دا به ریپورت شي، دا به ملک پرېږدي. نو هغې څه ریزن نشته، دا څه داسې خاص جسټیفیکیشن نشته ده چې ولې دا پرېږدي. هو دې باره کې مونږ دا سټوډنټ او مونږ ټیچرس د دې باره کې دا احتجاج کوو، دا صرف دا پوښتنه کوو د حکومت نه چې ولې دا ریزن څه دی، دا ولې څه هماغه یو کس یا چرته کرایم یا چرته مطلب مسله راځي د هغې بیهایند څه ریزن.
نن د اسلام آباد په هائی کورټ کې دغه فیصله چیلنج شوې ده او سبا له به اورېدنه پیل کیږي. د پاک ترک سکولونو ترک نسل استادانو په 28 جون په خپلو ویزو کې د میاد زیاتولو درخواست کړې وو، خو یو زده کوونکی حامد وایي د دوی امتحانونه په سر دي او د ترکی استادانو د وتلو سره به زده کړې اغېزمند شي.
ودا مسله ما بدلتا په فرست ایئر اکیډمیشن اخیست چې دلته ترکیش ټیچرز دي موږ لپاره په خاور یا پورا پاکستان داسې یو سکول نشته دا فورن ټیچرز دي، دلته موږ اډمیشن وکړل دا فورن ټیچرز دي او فورن ټیچرز موږ د موږ لایف کې بل نوې ایکسپیرینس ده او دوی اوس موږ دا ایکسپیرینس لري کله چې موږ اوس بورډ ایگزامز را روان دي او موږ کورس کمپلیټ کول لپاره او एकदम دوی دا فیصله وکړه چې موږ ټیچران مزید دا څنګه خبره ده.
په پاکستان کې د پاک ترک په نوم اتوی سکولونه او کالجونه دي، په دې کې تر 1500 پورې استادان او د 1000 پورې زده کوونکي دي او د دې څنګه په اسلام آباد، لاهور، کراچۍ، کوټا، پېښور، حیدرآباد، هریپور او جامشور سیمو کې دي. د دې کال په منځ کې د ترکی دننه د ناکامه پوځي کودتا وروستو د پاک ترک سکولونو د آینده په اړه ځکه پوښتنې راوچتې دي چې د ترکی طیب اردغان حکومت دغه سکولونه د مخالف رهنما ګولین په مرسته تورن کړی دي او د دې ترڅنګ په ترکی کې په زرګونو استادان او پروفیسران نیولې دي. خو په پاکستان کې د پاک تر سکولونو انتظامیه د کوم سیاسي رهنما د مرسته نه په تکرار سره انکار کړی دی. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د د خیبر ایجنسی لنډی کوتل تحصیل په زخخیلو کې نامعلومو وسلوالو کسانو د امن د کمیټي یو غړی وژلی. تر دې مهاله د دې پیښې پړه هم چا په غاړه نه ده اخیستې. په تیره خبرونه کې د مونږ همکار بختور شاه په سیمه کې له مونږ خبریال سره شینواری صاحب سره مرکه کړې چې په ګډه ورو
دا تاسو څنګه وی لنډی کوتل لری په تسیمه د بازار څخه خیر علاقه ده. دغه کې د امن کمیټې کسانو پینځه شپږ کسان بو دوی دغه خپل علاقې په چکم د دوی غزمه به کوله حفاظت لپاره سوخ یو علاقه ده کوم چې د بازار څخه خیر سره نږدې شاوخوا علاقو کې په سوخ کې دغه پیښه مخې ته راغلی ده. چکم ابتدایي اولنی معلومات ځای پولیټیکل انتظامی یا چکم ځای اوسیدونکي دغونه ده چې په دغه باندې نامعلومه وسلواله کسان نوبرید کړی دی. پنځه کسان وژل شوي دي، یو پکې زخمی شوی دی. زخمی کس چې دی هغه د علاج لپاره لنډی کوتل هسپتال ته راوړل شوی او چې کوم پنځه کسان وو وژل شوي هغه همدلته بازار څخه خېلو کې د دوی چې کوم ځای کورونه دي ګګرینه په نوم کلي کې هغه ته وړل شوي دي.
ابراهیم شینواری صاحب، دا وایي په دغه سیمه کې د کمی وسلوالې ډلې فعالیتونه دي.
دغه علاقه چې بازار زخه خیل د نیکوتل لري په تسیمه ده، تیرا سره هم دغه پوله لګي او دلته 2015 کال نه تقریبا 2009 هم پورې لاسم پورې دلته د لخر اسلام چې کوم غیر قانوني وسلواله ډله و د باړې سره کوم تعلق او د اغه دلته عملداري و د دوی دلته هولډ و د علاقه دوی پلاس کې و خروست دلته بیا چې کوم ځای خلک و اغه دلته زخه خیل کوم چې دوی سره ملاو شو ځنې اختلافونه راغله او اغه د دوی نه بیا جدا شول. اغه دلته په خپل باندې خپل توحید الاسلام په نوم باندې یو بل ډله کې خوده او وروسته دغه توحید الاسلام تقریبا د 3 کال راهیسې اوس دوی د زخخیل امن کمیټې په نوم باندې مشهور دي. څو وخت پورې دا علاقه چې د حکومت ته ولکینه بهر و خو حکومت دا داوا کوي چې دلته چې د افغانستان سره د پولي کومې علاقې جنگېدلې د بازار څخه خېلو او د تیرا سره دغه ټولې علاقې اوس دوی په خپل قبضه کې ولکه کې خښته دي. دلته د فرنټیر کور یعنی د اف سي ملیشي او د خاصدارو پوسټې هم جوړې کړې شوې دي. خو دغه نن پیښه چې کوم راغلې ده دغه تر اوسه پورې لامل نه دی معلوم شوی چې دا ولې مخې ته راغلې ده. خو د زخه خېلو چې کوم امن کمیټې ده یا مخکې په خوا چې کوم توحید الاسلام په نوم باندې د دوی او د لخر اسلام ترمنځ تقریبا د 3 کالونه وته کورونه وبخې وته کورونه دا تاسو خوال روان دی او دغه تاسو خوال د وژنه په وسلواله دلو کې په ګنښ مېر کې پسونګونو کسان هم وژل شوی دي.
ډېر مننه ابراهیم شینواری صاحب.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزی د علم رڼا غواړي.
ډېر نورې خزي او جنکه هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېر خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پوري.
قربانا وګما جالوان.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ڈیوا رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه تا غواګی. از خبرمنو اوریدونکو یو بل مهم موضوع ولوري ترازو چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یو غونډې پر مهال ویلی دی چې دا د پاکستان پالیسی یا تګلاره ده چې نه به نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې یا په کورنیو مسایلو کې مداخلت کوي او نه به هم نورو هیوادونو ته دغه اجازه ورکړي چې دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. هغه دا هم زیاته کړې ده چې تر هغه ته د بهر څخه مالی مرستې راځي. په دې حقله نور څه تفصیلات دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي اورنګزیب خان په خپل راپور کې.
وزیر اعظم ویلي دي پاکستان دا پالیسی ده چې نه بل هیواد معاملاتو کې مداخلت کوي او نه به دا برداشت کړي چې بل یو هیواد د پاکستان معاملو کې ګډوهنه وکړي. او زیاته کړې ده پاکستان کې تر هغه ډلو ته بهر هیوادونو نه امداد ملاویږي. پنجاب جنوبی خار باہولپور سره نزدې خیرپور کې پوزی مشکونو په وخت پوس لخر جنرال راحیل شریف سره وزیر اعظم نواز شریف هم ګډون کړی دی او غونډه ته ویلي دي تر هغه ډلو دا کار دی پاکستان کې د ترکې لارونی سي واغه ټول ډلې چې د ریاست خلاف کار کوي ختمه ولي بشي. دوی دا هم ویلی دی دلته موجود ترخګر تنظیمونو ته بهر هیوادونو نه امداد ملایويږي.
That we have been a major victim of terrorism. The agenda of the terrorists is to destabilize our beloved homeland. They have been supported and financed mainly by external actors, and no country can tolerate such attacks on its sovereignty.
دوی وی دا ترخګر به ختمولی شي او دوی ته د بهر نه امداد ملایويږي او یو هیواد هم د خپل سلامتیا باندې بریدونه نشي برداشت کولی. وزیر اعظم نواز شریف د اغه هیوادونو نامې خو نه دی اغستې په کوم یاداتور لګولې دی چې پاکستان کې د ترخګر تنظیمونو امداد کوي. خو وړاندې پاکستان سوواري دغه شنتونونه هند او افغانستان باندې لګولې دي. بلخوا هند او افغانستان هم دا وایي د پاکستان ځمکه د دوی خلاف استعمالیږي او چې کوم تنظیمونه استعمالوي پاکستان هغه خلاف سکاروای نه کوي، لکه حقانی شبکه او کلدم تنظیمونه جیش محمد او جماعت داوا. د هند سره روان کشیده حالات او تیر ورځو د هند پوز لخوا ډزو په نتیجه و پاکستانی پوزیان وژنې نه پس نن وزیر اعظم دا خبره کړې ده چې سیمه کې یو هیواد لخوا پاکستان سلامتی خلاف کاروایو با سخت ځواب ورکول شي. وینا په وخت وزیر اعظم نواز شریف پاک اقتصادی راهداري منصوبې په حق لبیل دي د لوجه په پاکستان ترقی کوي او د منصوبې ګټه نه به یو علاقې یا صوبه به هم محروم نه ساتل کیږي.
Every effort will be made to ensure that all projects of CPEC are completed within the given time frame. As part of the government's overall development agenda, no province or region in the country will be left out with respect to the benefits deriving from CPEC.
دوی وی سیپیک ټول منصوبې به په وخت تکمیل ترسي او د ګټونه یو صوبه به محرومه نه ساتل کیږي. پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې باندې بلوچستان او خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه او خیبر پختونخوا حکومت د اعتراض لري چې د منصوبې کې د صوبې محرومه ساتل شوې دي او د منصوبې اصل نقشه کې بدلون ځکه شوې دي چې ټولې ګټې یې پنجاب صوبې ته ورسي. د منصوبې تر مخه د چین او ګوادر ترمنځ قافله هم پیل شوې ده، خو تر اوسه پورې د منصوبې غربي لارې باندې سکار نه دی شوی چې زیاتره د پښتون سیمو نه به تیریږي او حکومت سوواري دا لوزونه کړي وو د غربي لارې به ړومبې جوړول کیږي. په سوشل میډیا ځینې خلکو لخوا پاک چین اقتصادي منصوبې ته اوس پنجاب چین اقتصادي منصوبې نوم ورکول شوی دی او په سوشل میډیا خور شوی پوسټونه وایي د منصوبې ګټې چې یوازې پنجاب صوبې ته رسی نو باید چې نوم یې هم بدل کړی شي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
تاسو وایس آف امریکا ډیور ریډیو اورئ.
اردوونکو، د افغانستان په پلازمینې کابل ښار کې نن سهار شاوخوا 8 بجې د امنیتي ځواکونو په یو موټر ځانمرګي برید شوی چې په ترڅ کې 3 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. په یو بل خبر کې راغلی دی چې د افغانستان جنوبي هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو له یو زندان څخه 14 تنه آزاد شوي دي د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې. د دغه دواړو پیښو په اړه له کابله حقمل روان دا راپور چمتو کړی.
د افغانستان په پلازمینې کابل ښار کې د ځانمرګي برید له امله 1 تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي ځانمرګي برید نن سهار 8 بجې د کابل ښار د 2 امنیتي حوزې د پلي محمد خان په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر موټر شوای. د صدیقی په وینا په دغه پیښه کې د ولسي وګړو په ګډون 4 تنه امنیتي سرتیري وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. صدیقی له ډیوی ریډیو سره په خبرو کې وړاندې داسې وویل: خو د عامې روغتیا وزارت ویان محمد اسماعیل کوسی نن ډیوی ریډیو سره په خبرو کې وویل د کابل امبولانسونو د پیښې ځای څخه د 3 تنو جسدونه او د 6 تنه ټپیان روغتونونو ته لیږدولې دي. کوسی وړاندې ډیوی ته داسې وویل:
کابل امبولانس مربوط وزارت
دای وای کابل امبولانسونه چې د عامه روغتیا وزارت اړوند دي د دغه پیښې لزای څخه شپږ تنه ټپیان او د دریو تنه جسدونه یې روغتونونو ته انتقال کړي دي. د دې پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د کابل ښار د پلي محمد خان سیمه کې ترسره شوی ځنمرګی برید غندلی او دا یې د هیواد د دښمنانو کار بللی. له ارګ څخه په خپره شوې اعلامیه کې جمهور رئیس غنی ویلي تر هرګر د دغه ډول وحشتونو او جنایتونو له لارې وسلوال خپلو موخو ته نشي رسیدلی او پر وینا یې د افغانستان خلک له دوی څخه کرکه لري. په کابل کې ځنمرګی برید نن چهارشنبه په داسې حال کې ترسره شوی چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د افغانستان پلازمینې کابل شمال په طرف د باګرام په هوایي ډګر کې د ځنمرګی برید له امله څلور تنه امریکایان وژل شوي او نږدې اتلس تنه نور ټپیان شوي وو. د یو بل رپورټ له مخې د افغانستان جنوبي هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو له یو زندان څخه شپږ دېرش تنه ولسي خلک آزاد شوي دي. د کورنیو چارو وزارت په خپره شوې اعلامیه کې ویلي دي هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ځنګړو پولیسو د وسلوالو طالبانو یو زندان چې د امنیتي سرتیرو په ګډون یې ولسي خلک هم پکې ساتل کېدل شپږ دېرش تنه یې آزاد کړي دي. د خبري سرچینې په وینا له زندان څخه آزاد شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، خو وسلوالو طالبانو تر دې دمه د دغه زندان په اړه څه نه دي ویلي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
تاسو ډیوه ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی سئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوه ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی سئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوه ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
نو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو د ډیوا رادیو تلویزیون خبری خپرونه لا دوام لرو. زو د افغانستان ولورې ته د مهال چې نن د وزیرانو د استیزال اړې پای ته ورسیدله او ولسی جرګې د افغانستان د حکومت د کابینې د وزیرانو د استیزال لړې په وروستۍ ورځ نن هم د اقتصاد د کډوالو او راستنیدونکو چارو او د عامې روغتیا وزیرانو لپاره د هغوی په غیابت کې د رایو صندوقونه کېښودله او په پایله کې د دریو وړو وزیرانو ولسی جرګې د باور رایه ترلاسه کړه او په خپلو دندو پاتې شوله. په دې هکله تاسو ته ټول تفصیلات وړاندې کوي د آشنا تلویزیون خبریال هدایت الله نوري په دغه ویډیوي راپور کې.
د هغو وزیرانو رایه شمیرل کیږي چې په غیاب کې ورته صندوقونه ایښودل شوي. د افغانستان ولسی جرګې د وزیرانو د استیزال د لړۍ په وروستۍ ورځ نن هم د حکومت د کابینې درې وزیران استیزال کړل. ولسی جرګې دا ځل د اقتصاد، کډوالو او بیرته راستنیدونکو او د عامې روغتیا وزیرانو ته د هغوی په غیاب کې د رایې صندوقونه کېښودل، خو درې واړه د ولسی جرګې د باور وړ وګرځېدل.
اگر قرار باشه که معیار
که معیار له اویا فیصد څخه د زیاتې بودیجې نه مصرفول وو، نن درې واړو وزیرانو خپل بودیجه مصرف کړې نه وه. خو د کابینې د وزیرانو د ګوښه کولو په اړه د وکیلانو اندېښنه او روابط وو چې د وکیلانو لخوا په پام کې نیول شوي وو.
په همدې اونۍ کې چې د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو استیزال لړۍ پیل شوه، شپاړسو وزیرانو ته د باور د رایو صندوقونه کېښودل شول. په پایله کې د کابینې اووه وزیران بې صلاحیته یا رد شول او نه نور وزیران په دې وتوانېدل چې د ولسی جرګې له فلتره تیر شي. په پایله کې حکومت غبرګون وښود او د وزیرانو استیضاع یې ونه منله او د دې مسلې د روښانولو لپاره یې د سترې محکمې لمن ته لاس واچاوه.
اصل بر تفکیک قوات در افغانستان به
د قوه تفکیک اصل دی. د یوې قوه تصمیم د بل قوه د رئیس لخوا دریم قوه ته راجی کول، هغه هم په داسې حال کې چې د قوه مشروعیت تر سوال لاندې دی، هیواد د بحران په لور بیایي چې نتیجه به د حکومت سقوط وي.
تر اوسه معلومه نه ده چې د قضایه قوه رای به د مقننه قوه په ګټه وي او که د اجرایه قوه، خو که ستره محکمه هم د ولسی جرګې پریکړه رد کړي، د وکیلانو وروستۍ پریکړه به څه وي؟
ستر محکمې دا کار وکړ. بیا د اساسي قانون په 120مه ماده کې دا سلسله رو چې ورنبه کار واخلو، یعنی کله چې قاضیانو ته رائے ورکوو که هغوی د قانون خلاف عمل وکړ، بیا موږ کولای شو چې د 130 په وړاندیز او د 230 په تایید هغوی له کاره ګوښه کړو.
خود ستر محکمې رائے که هر څه وي، د څیړونکو له انده کېدای شي تر ډېرې اوږدې مودې پورې به بې صلاحیته شوي وزیران په خپلو پوستونو باندې د سرپرستانو په توګه پاتې شي، او د ولسي جرګې تصمیم او د بودیجې د 80% د لګښت مسله به نادیده ونیول شي. هدایت الله نوري، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غوږ یاست. اوس هم د افغانستان په اړه یو بل راپور. د تیرو حکومتونو، یعنی د دواړو، دا مهال د ولسمشر اشرف غنی او تر دې مخکې د حامد کرزي د حکومتونو پر مهال، که څه هم افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو په وړاندې ګڼ عملیات ترسره کړي دي او هڅه کوي چې په افغانستان کې امنیت او ثبات قائم شي، ولی داسې ښکاري چې تر اوسه پورې هم د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د نامنیو ګڼ راپورونه رارسیږي. د افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار په ولایت کې نه یوازې د طالبانو لخوا امنیتي ګواښونه رامنځته کیږي، بلکې په دې وروستیو کې نوې ترهګره وسلواله ډله داعش هم هلته په خپل کار پیل کړی دی، او د ننګرهار په چین، کوټ او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د سیمو خلکو ته ګڼې امنیتي ستونزې ایجاد کړي دي. د آشنا خبریال په سیمه کې ذبیح الله غازی د ننګرهار له نوي والی ګلاب منګل سره مرکه کړې ده، او ګلاب منګل دغه اندېښنو ته په یو برخه کې داسې وایي.
هغه ټولې سیمې چې آزادې شوي دي، اوس په هغه کې ولسي لښکرې یا ولسي مدافعین پاڅون کوونکي هلته دفاع کوي زموږ له امنیتي ځواکونو سره یو ځای، او په پچیر کې هم همدا اوس له 1500 څخه زیات د مغ سیمې اوسیدونکي په دغه طالبانو ډول سره زموږ د امنیتي ځواکونو تر څنګ دي. یوه ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې په ننګرهار کې ولسونه له داعش نه ډیره سخته کرکه او نفرت لري، او د امنیتي ځواکونو تر څنګ دوی همیشه ولاړ دي او اوس هم په کلکه جنګیږي. نو بلان ځینو سرحدي سیمو کې یا په ځینو غریزو سیمو کې د داعش حضور شته، د دوی فعالیتونه احساس کیږي. خو هغه پلانونه چې دوی درلودل په ننګرهار کې یا هغه پروګرام چې دوی لره، هغه له پوره وخت مات سره مخامخ شوی دی.
درنو اوردونکو، لکه څنګه چې تاسو د ننګرهار د والی ګلاب منګل خبرې واورېدلې چې د داعش په وړاندې عملیات پر مخ روان دي، او تر څنګ د داعش په وړاندې ولسی پاسون هم الته رامنځته شوی، یعنی د ولس خلک د حکومت سره اوګه په اوګه د داعش په وړاندې جنګیږي. دا چې دغه پاسون کوونکو ته د حکومت لخوا نه هم مرسته کیږي، او که څنګه په دې اړه د سیمې خلک ډیر کافی خوشاله نه ښکاري. ګلاب منګل د خپلو خبرو په دوام په یو بل برخه کې وایي،
د دې احتمالات شته چې ښاغلی حکمتیار صاحب ننګرهار ته راشي. تر اوسه پورې په دې اکله مشخص تصمیم نه دی نیول شوی، خو احتمال دی شته چې ننګرهار ته راشي. که چیرې دغه تصمیم ونیول شي، د ننګرهار ولایتي اداره زه په خپله او د ننګرهار ولس به په ډېرې مینې سره د دوی هرکلی وکړو، او زه باور لرم چې لیو موقتی تم کې دون وروسته به دوی په کابل کې د ټول افغانستان لپاره د خدمت خپل پروګرامونه او پلانونه ان شاء الله سرته ورسوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
درنو اوردونکو، تاسو بیا هم امریکا غږ ډیوی ته غوږ یاست. یو بل مهم موضوع هغه دا چې د ستراتیژیکی او نړیوالې مطالعې د مرکز په نامه چې دلته په امریکا کې کوم مرکز دی، یا د سنټر فار ستراتیژیک اینڈ انټرنیشنل سټډیز، په دې کې د تروریزم یا د ترهګرۍ په اړه یو څېړنه هم شوې وه، او د څېړنې په پای کې د نړۍ یو شمېر مهمو کسانو چې په هغې کې د برتانیا د پخوانی لومړی وزیر ټونی بلیر هم شامل و. او د ټونی بلیر تر څنګ د امریکې د دفاع او د امریکې د استخباراتو پخوانی مشر لیون پینیټا هم په دغو خبرو کې ګډون کړی و، او دوی د ترهګرۍ په وړاندې د دغې څېړنې په اړه خبرې کولې. په دغه څېړنه کې دا ویل شوی و چې که څه هم حکومتونه یا د نړۍ مشران هڅه کوي د تروریزم په وړاندې کوټلي ګامونه پورته کړي، دوی خپلې لاسته راوړنو ته هم اشاره وکوله چې په یو شمېر برخو کې، د نړۍ په یو شمېر برخو کې ترهګر سخت وځپل شول، ولې بیا هم دا ښکاري چې ترهګر هم په بیلابیلو بڼو باندې راښکاره کیږي او نړیوالو ته ګواښونه متوجه کوي. د لیون پینیټا د خپلو خبرو په یو برخه کې وویل چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د دوی سترې لاسته راوړنې دا هم وې چې د القاعده شبکې مشران دوی په نښه کړل، او دوی د اسامه بن لادن له نوم څخه یادونه وکوله چې د ترهګرې ډلې تر ټولو غټ مشر و، یعنی د القاعده شبکې مشر. دوی دا هم په خبرو کې ویلي چې د نه یوازې دا چې پوځي عملیات ترسره کیږي د ترهګرو په وړاندې، بلکې د فکرونو یا باتل آف آیډیا، د فکرونو او ذهنونو راخستل هم باید د دغې جګړې یا د ترهګرو په وړاندې د مبارزې یو برخه وي.
قدرمنو او عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو، تاسو هم پوهیږئ چې د افغان کډوالو د پاکستان څخه د وتلو پروسه دوام لري، او دغه پروسه د ډیری مودې راهیسې پیل شوې ده، او په لکونو داسې افغان کډوال دي چې د پاکستان څخه وتلي دي. خو دغه د کډوالو د وتلو پروسې ډیرې ستونزې رامنځته کړې دي، په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې ځینو هغو میرمنو چې له افغان کډوالو سره ودونه کړي دي، په خور خار کې د پریس کلب و مخې ته احتجاجي مظاهرې تر سره کړي دي، او دغه غوښتنه کړي ده د پاکستان د حکومت څخه چې دوی د ژوند ملګرو ته دي د پاکستان وګړي توپ یا شهریت تر لاسوي. په دې حق لا نور څه تفصيلات دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي د مشال رادیو په راپور کې، چې یو ویډیوي راپور دی، په ګډه به سره وګورو.
دا هغه پاکستانی میرمنې دي چې پاکستان کې میشت افغان کډوالو سره یې ودونه کړي دي. د پېښور اوسیدونکي شمیم وایي چې 15 کال وړاندې یو افغان کډوال سره واده کړی دی، او اوس یې اته ماشومان دي.
د خامن نه می بادر نوم دي، او هغه وس په تورخم باندې بارډر پاس کړی دي کنه،
نو مونږ ته ماشومان پاتې دي او ځینې ماشومان یې ځان سره بولې دي. نو مونږ ته لکه کرایي کورونه دي، مونږ ته ډېر زیات تکلیف ده او ډېر زیات مسله ده. نو دوی دې مهرباني وکړي چې خیر ده، زموږ خاوندان نشته، هر ملک نشنې لټې شته او پاکستان کې نشته دی. مهرباني دې وکړي که هغه پرویز خټک دی، که هغه راحیل شریف دی، که میاں نواز شریف دی، مونږ سره دې مدد وکړي. لکه په دې نن حالات کې زموږ ډېر سخت حالات سره مخه ده.
د پنځم جمعات زده کوونکي یولس کلنه طیبه وایي چې شپږ ورونه خویندې دي او حکومت ورلا پلار اتم میاشتې وړاندې د پاکستان له خاورې ایستې دي. پاکستان یې د مور وطن دی او غواړي چې د خپل پلار سره هم دلته ژوند وکړي.
مونږ پسې خپه یو، د سکول پیسونه دي، دا بیلونه دي او دا سوداګانې وداګانې دي، خپه دي اوس. پلار مې مونږ پلار پسې خپه یو.
د طیبې مور نسیمه وایي چې باید د نورو ملکونو په ډول د پاکستان حکومت هم د دوی او د ماشومانو د حقونو خیال وساتي.
زمون خدا ملک ته مونږ درې خپل ملک نه راځي. تراش شربت ګولي سره کم د غوښه هغه ملک باچا خ په احترام سره بوتلله. او زمونږ نه ملک زمونږ د باچیان چې دي، دا کم د وزیر اعلی ګاندي دي، زمونږ د پښتنو سلار نه جوړي، سلار خو دې زمونږ نه جوړي کی چې مونږ سبا لا ملک هر یو ملک ته ځو چې زمونږ سر خوچتي کنه، چې زه دې پاکستانیانو لم دې سلار جوړه کله مونږ به چې کم ملک تلاش مونږ په کم سترګوزو.
د دې خزو په ډول خیبر پښتونخوا کې په سونو نورې زنانه هم داسې دي چې د خپلو بچو او افغان کډوال خاوندانو سره په پاکستان کې ژوند کول غواړي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لې شئ، فیسبوک پی او ای ڈیوا، ټوئیټر @ وی او ای ڈیوا، انستاګرام پی او ای ڈیوا او په یوټیوب وی او ای ڈیوا نیوز.
زتمنو اوریدونکو دغه خبرونه دوام لري او تاسو د ملتیا څخه ډیره مننه کوو چې تر دا د مضمون سره په خبرونه کې مالیاس. تاسو د ډیوا رادیو او تلویزیون ځینې ویډیوګانې چې په وروستیو کې راغلي دي هم د ډیوا رادیو په فیسبوک باندې لیدلی شي. راځو د یو بل مهم موضوع ولورې ته چې د پاکستان په جنگ ځپلي ایالت بلوچستان کې په کوټه ښار کې چې کوم په مزار باندې یو برید ترسره شو، په کې کشمیر خلکو خپل ژوند له لاسه ورکو. د دغې برید د پلټنو لپاره د بلوچستان صوبایي حکومت د خزدار ډیپټي مشر داسې یوه کمیټې جوړه کړې ده او امر یې ورکړې دی چې دغه کمیټې دې جوړه شي چې د دې برید پلټنې ترسره شي چې دا په څنګه وخت کې رامنځته شوی دی، ولې رامنځته شوی، دلایل. نو د دغې پلټنو په هکله او د دغې کمیټې په هکله نور تفصیلات سره شریکوي حمید سمسور په دغه ویډیوي راپور کې.
د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي وویل چې د شان نورانی چې د دغې پیښې د پلټنو لپاره یوه ګډه تحقیقاتي کمیټه یې په کار اچولې ده چې مشري به د خوزدار مرستیال کمیشنر سهیل بلوچ کوي. صوبایي وزیر سرفراز بوکټي وویل چې له پنجاب څخه به دوی د ډي ان اي او د نورو د پلټنو لپاره به د فرانزیک د ازموینې ډله راغوښتې ده. دغه ډله به هلته پر درګاه باندې ټول شهادتونه راغونډوي. په غونډه کې د صوبې ټولو کمشنرانو او مرستیال کمشنرانو ته امر شوی دی چې د صوبې په کچه باندې د ټولو مزارونو د اخستل سو امنیتي ګامونو جامع رپورت دی وړاندې کړي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي وویل چې د ځانوژونکي برید کوونکي د شناخت په اکله باندې دی تر اوس مهاله پورې څه نشي ویلی. د برید کوونکي سرې د ډي ان اي لپاره پنجاب ته استولی دی. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر دا خبره هم کړې ده چې د شان نورانی د پیښې ځای تر یوې میاشتې پورې دوی تړلې دي چې کله پلټنې بشپړ شي بیا به دغه ځای خلاصېږي. په دغه پیښه کې یو شمېر خلک اغیزمن شوي دي، له دوی څخه یو مایای نیوونکی دی. د نور کورنۍ ټوله خلک راغلي دي. یو زوی چې د یولس دولس کلو دی، نوم یې سرفراز دی، بې درکه دی. یوه بله میرمن چې خپل زوی یې په دغه پیښه کې ټپي شوی دی، په هسپتال کې یوه خبري رسنۍ ته وویل:
باپ بھی نہیں ہوتا ہے، کان مان بالکل سارا یہ سوجا ہے اس کا، سب سوجا ہے اس کا، نہیں ابھی بولتے دیکھیں گا.
خبرې نشي کولای، غوږونه خوله یې ټوله سوزل شوې ده. ډاکټران وایي چې موږ یې ګورو. د شاه نورانی په دغه پیژو چې ډېره لرې پرته او اړینه لارې ده، په دې کې یو شمېر کسان تر هسپتاله پورې په رسېدو کې ډېر ځنډ ولګېدی. همله دغه سوابه ډاکټران وایي چې د دوی په مشکلاتو کې اضافه کړې ده. اوس دوی د خوزدار د شاه نورانی د درګاه انتظام د صوبایي حکومت د اوکاپو و څنګه ته ورکړی دی. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکټي وایي چې د پیش پر ځای باندې دالته لیویز موجود و، لکن دی دا خبره مني چې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره په زړه پورې ګامونه نه واخیستل شوي چې په نتیجه کې یې دغه پیښه رامنځته سوله. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناءالله زیری امر وکړی چې د ټپیان سوو کسانو دي د تداوی لپاره دي په زړه پورې ګامونه واخیستل شي. هغه ناروغ چې په کراچی کې تر درملنه لاندې دي او چارواکو ته وویل چې سند حکومت دي له دوی سره مرسته وکړي. په بلوچستان کې په تیرو څلورو میاشتو کې دا دریم ځانوژونکی برید دی چې رامنځته کړي. د اګست پر اتمه باندې په سیول هسپتال کې پر وکیلانو باندې ځانوژونکی برید وسو. بیا د اکتوبر پر 24 باندې د پولیسو د روزنې پر کالج په دغو درو اړو پیښو کې تر 200 زیات کسان وژل شوي دي، په دوی کې 55 وکیلان، 28 پولیس او نور بیا عادي وګړي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته کې صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بوله.
د
ټویټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
ترنو اوریدونکو، په باجوړ کې د یو حکومتي کالج استادانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې دوی ته مالی امتیازات یا مالی حقونه نه ورکول کېږي، او دغه راز د دوی د علمي رتبو یا ترقی په اړه هم حکومت اقدام نه کوي. په دې اړه په سیمه کې د ډیوی خبریال عرفان الله جان د دغه کالج له یو شمېر ښوونکو استادانو سره غږېدلې او د هغه غږونه یې راټول کړي دي.
امنگا ٹیچر کمیونٹی یعنی کالج اساتذہ پہاڑ تالیو زمنگا دوغٹ مطالبی دی چھ حکومت نے منگلا ون اسٹیپ پروموشن راکی او دے سرا سرا منگت دی ٹیچنگ الاؤنس راکڑی شی. پ 2005 کے پرائم منسٹر آف پاکستان دا آرڈر کڑو چھ اساتذہ کرام تبا ون اسٹیپ پروموشن ورکول شی او داشان با ٹیچنگ الاؤنس ورکول شی. منگورو چھ پا کمیونٹی کے نور خلقو تا یعنی ڈاکٹرس تا پروفیشنل الاؤنسز ہیلتھ الاؤنسز ورکڑے شوی دی او منگ تروسا پورے داغینا محروم ایو. منگ دا خپل مرکزی قیادت سرا پا دی خبر کے مرگریو سوک چھ پا خبگان او سٹرائک دی. زمنگ دا سٹرائک دے وقت کے ٹوکن سٹرائک دے دا یوی گھنٹے سٹرائک دے. منگ سرا احساس دے چھ زمنگ دا طالب علمانو قیمتی وقتونا ضائع کی گی، خو منگ پا دی خبر مجبور شوی ہو چھ منگ دا احتجاج لار اختیار کو. منگ دا حکومت وقت نہ مطالبہ کو چھ آگئی زر تر زر زمنگ مطالبات منظور کی چھ داشان دا قوم دا بچو وقت نہ ضائع کی گی او داغوئی دا تعمیر سازی او کردار سازی کم پراسس چی دی آغا منگ پا خطری قسرا تکمیل تا اورس ہو. حکومت نہ خاص کم چھ زمنگ پا مطالبات زر تر زر غور ہو کی کدا سے اونشی نمنگ با اگلے اسٹیپ سخلو د خپل صوبائی قیادت د ہدایات و پرانا کے اور زمنگ سٹرائک با مخکیزی ان شاء اللہ عزیز.
منگ دلتا باجاوڑ کے چکم ٹیچرانو دستون سے مخامخ تھی آستون سے ڈیر دیا تھی ما تعلق پل میران شاہ سرا دے نارتھ وزیرستان سرا اور دلتا منگ باجاوڑ ترا غلی ہوں اور خا پمینہ سرا ٹیچنگ کو خو صوبائی حکومت چے دے چکم زمنگ حکومت دیا نرا کبھی. منگ پہلا مطالبہ ون اسٹیپ پروموشن دے. دوما مطالبہ زمنگ دادے چے ڈاکٹرانو پترد مندے ٹیچنگ الاؤنس تمنگ تمہلاؤشی. نو دام مطالبے کا زر تر ذرا منگ تنشی نو منگ با مور نور چتمرا جائید اسٹیپ دیا با ہم مخ کے آخر ان شاء اللہ.
زمنگا کم ٹیچران دیا کوئی یو گھنٹہ احتجاج دے دیو جی زمنگا کلاسونا ڈیر متاثر دی دیو جی منگا دا حکومت نہ دا درخواست کو چی دے استاذانو کم مسائل دی اگر زر تذرا ہر کلیشی چی زمنگا قیمتی وقت چی کم دے دے تو لباو اگر ضائع نکڑے شی.
عرفان اللہ جان، وائس آپ امریکہ، ڈیوا ریڈیو او ٹی وی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دیوا رادیو او تلویزیون خبری خپرونه ته غواګی از قدرمنو اوریدونکو په خبرونه کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو. د مهال چې کوم یو راپور لرو هغه هم غواړو تاسو سره شریک کړو چې د فریډم هاوس یو نوې راپور جاری شوې دی د کال 2014 او په دغه راپور کې ویل شوې دي چې چین، ایران او سوریه په خپل هوادونو کې په انټرنیټ باندې د انټرنیټ په ازادۍ باندې ځینې بندیزونه لګولې دي. دغه یو راپور زمونږ همکار ماور جلیل چې ویډیو راپور دی تیار کړی دی تاسو سره شریکو.
د فریډم هاوس رپورت چې عنوان یې دی فریډم آن دی نت 2016، تر مخه په استونیا، آیسلند او کینیډا کې د انټرنیټ استعمالونکو ته ټولو زیاته شخصي ازادي ترلاسه ده او د انټرنیټ د ازادۍ تر ټولو زیات سرغړونې په چین کې ریکارډ شوې دي. بیا ورپسې د شام، ایران، ایتوپیا، ازبکستان او کیوبا نمبر راځي. The Freedom House غړی ادریان شاباز وای
in common is an attempt to gain control over the online sphere within their
چین او ایران کې دا مشترک دي چې دا دواړه ملکونه په انټرنیټ کنټرول واړي او زما په فکر روس هم دې په لوت روان دی، کومه چې خبره نه ده.
روس په اوسنیو کې د عدم تشدد سیاسي وینا لپاره د ترهګری په ضد قانون لاندې لومړی ځل د بند سزا اورولې ده او د شخصي ازادۍ او اظهار ازادۍ په ضد قانونونو یو لړۍ پر ځای کړه. فریډم هاوس ته معلومه شوه چې د یوکرين حالات هم د روس نه څخه نه دي.
په یوکرين کې د مثال په توګه موږ وکتل چې د انټرنیټ هغه استعمالونکو ته د بند سزاګانې اورولې شوې چا چې پر امنه طریقې سره د سیاسي مقصدونو دفاع کوله، خو بیا هم دوی ته د ترهګرۍ په ضد قانونونو لاندې سزاګانې ورکړې شوې دي.
امریکا چې د جمهوریت او د اظهار د ازادۍ وکالت کوي د شخصي ازادۍ په لړ کې په څلورم نمبر راځي.
This was due to the passage of the USA Freedom Act which places some limits on the bulk collection of users metadata.
دا بدلون د امریکا د ازادۍ د قانون یا USA Freedom Act لمنځوري ورسته لیدل کیږي. په خو کلونو کې موږ په امریکا کې لیدل چې د امریکا د امنیت ادارې خپل څارنې کمی کړې دي. اوس موږ وینو چې ډیره مهمه هم ده هغه دا چې کانګرس د ملي سلامتیا د ادارې په عملونو باندې بندیز لګوي.
د فریډم هاوس رپورت تر مخه د تیر کال جون میاشتې راهیسې صرف د یو څو ملکونو د انټرنیټ ازادۍ صورتحال ښه شوې دي او په سروې شوې 15 ملکونو کې نیمو نه زیات کې د انټرنیټ ازادۍ کې کمی راغلي چې د نړۍ د انټرنیټ استعمالونکو 90% جوړیږي.
تولا رختنی باوری خبرونه ورکوي. ټوئیټر @voadiva، فیسبوک voadiva.
په سوات کې د سوات د بیا پیژندلو تر سرلیک لاندې یو کانفرنس جوړ شوی و چې په دې کې د 15 هیوادونو استازو هم ګډون کړی و. دغه کانفرنس په څنډه کې الته د سیمې د کلتوري تولیداتو په اړه هم یو نندارتون و چې په دغه نندارتون کې کلتوري جامې، لوښي او خامک یا په لاس جوړ شوي کالي هم نندارې ته وړاندې شوي دي. فیاض ظفر پر نور حال درکوي.
د سواد سرخار سید شریف کې د کامرس د وزارت د لاندې د سواد او ملکن ډیویژن د هنرمندانو د لاسو جوړ شیزونو نندارتون وشو چې پکې د کامرس وفاقي وزیر خورم دستگیر د سواد جی او سی میجر جنرل آصف غفور پاکستان کې د 15 ملکونو سفیرانو او ګڼ شمیر عام خلکو ګډون وکړو. د سواد نه د قومي سملې غړي او د دغه نمائش منتظمه مسرت احمد زیب وای چې د سواد خلکو لا اوس د اپریشن وروستو روزګار پکار دی او دا نندارتون به په دغه کار کې ښه کردار ادا کړي.
د دې مقصد دا دی چې اپریشن وشو کامیابی سره وشو اوس زمنګ ډیولپمنټ پکار دی زمنګ روزګار پکار دی او دا د منیسٹری آف کامرس کار دی. منیسٹری آف کامرس باندې دا ایکسپو منګ ارینج کړی دی چې منیسٹری بیا هم د علاقې د پاره یعنی د دې د تجارت د پاره سکار وکړلې.
نندارتون کې ګڼ شمېر سټالونه لګولې شوي وو. د چترال د کیلاش قبیلې په سټال کې هم خلکو ډېره دلچسپي واغسته. د بهر هیوادونو نه راغلو خلکو په سادرو ببوزو یا د لاس په پکو د روټې په شکورونو د ګل ګنډلو کار ډېر خوښ کو. یو سټال چلوونکي بختنا وای چې بهر ملکی خلکو او سفیرانو د هغوی د سټال نه ډېره خریداري وکړه او زموږ د لاسو کارې ډېر خوښ کړو.
ته چې کوم زنګ پر سټالونو باندې کوم سفیران نالو هغه ډیر زیاته سودا وکړه ډیر زیاتې خوښ کړل او خاص کر زموږ د پسواد کې چې لکه د زنانه و دونه لکه ټیلنټډ دي چې هغه دونه کار کړی دی لکه هغه حیران شو.
نمایش ته راغلو د سواد د هنرمندانو په لرګي کړي د ګلکارۍ کار ډیر خوښ کو. په نندارتون کې د سواد د قیمتي کاڼي زمرد هم ګڼ شمېر سټالونه لګولې شوي وو. د سواد د سلامپور کلی د جمی د سړو او د خزو صادرې شړای پکولونه او د ریاست سواد قامی پکول ګیراره پکول هم خلکو ډیر خوښ کړل. په نمایش کې د سواد د وچو میوو او د ګبین سټالونه هم لګولې شوي وو. په نمایش کې د ټنګ ټکور سټال هم لګولې شوی وو چې په ځایي هنرمندانو پر باب تبلا سازونه وغږول. د سواد مګه زرخیزه او خلکی هنرمند دي او د سواد دی هنرمندانو نن د ټولو دنیا خلکو ته اوخوا چې د سواد خلک سونه هنر لري دونه په بلځکی نشتا. فیاض ظفر وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون سواد.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، په کراچۍ کې د پاکستان په کراچۍ صوبه کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي یو داسې تکړه سوک وهونکی چې محمد عمران نومیږي د سیالیو کې د سرو زرو تمغه ګټلې ده او د دې تفصیلات څه دي د دغې سیالۍ چې څنګه وګټلې او دغه تن سوک وهونکی عمران خان څوک دی په دې هکله ټول معلومات سره شریکوي د مشال رادیو خبریال دریا خان په خپل راپور کې.
د سکوهنې په مرکز کې زده کړې کوونکی د ازوان دریا خان دی چې د کراچۍ په پښتون مشت سیمه میټرو ویل کې د ګلاب شاه اکیډمۍ په نوم د سکوهنې په مرکز کې د خپلې لوبې زده کړې کوي. نوموړی د کراچۍ د یو شخصي پوهنتون اقرا یونیورسټي زده کوونکی دی او په دې وروستیو کې د ټول پاکستان په کچ د لوړو زده کړو د کمیشن لخوا شوې د سکوهنې سیالۍ کې د سرو زرو تمغه ګټلې ده. دی وایي چې د وړوکوالي نه د سکوهنې د لوبې سره مینه وه او د ټول پاکستان په کچ د پوهنتونونو په سیالیو کې د کراچۍ پوهنتون یو لوبغاړي ته په فاینل لوبه کې ماته ورکړه او دا سې د سرو زرو تمغه په خپل نوم کړه.
هغه مخ کې هغه ما سره ډېر بدتمیزو کړه غلګ ماته چې زړه پلاني سیاست جماعت نه تعلق ساتمو فائټ په ډېر مارته زماغه جماعت نه د خوخ مایزو انټرېستینګ نیم په پولیټیشن او نه پولیټیش لکه زمان نه د خوخ زونه غوړم چې سټوډنټ دې طرف ته لاړ شي. تقریبا شپږ وزله ما هغه ارتاو کړل هغه ډېر خفایټر دس نیم چې هغه نو خفایټر خلا هغه په لاولنی راوند کې هغه سره زما مقابله ختم شو هغه ما وګټل هغه فاینل لاغه سره کې یو سره زما ویټ اصل کې نو هغه سره ځخ کړو.
دریا خان وای چې پلار یې ورسره مرسته وکړه او خپل شوق یې پوره کړ. خو دا ګیله هم لري چې په کراچۍ کې د سکوهنې تکړه لوبغاړي شته، خو د اسانتیاو د کمی له کبله هغوی خپله لوبه مخ پر وړاندې نه بوزي، او بله دا چې دغه لوبغاړو ته په قامي کچ د لوبې موقع هم نه ورکولی کیږي.
ډیر خک پلیران شته دی، ینګ ډیر زبردست، لکه زمانه خا زمانه سینیران دی، هغه ډیر زیات ښه فایټران دي. ما د هغو نه ډیر هیلپ، خو هغو لږ هیلپ لږ ایئر پورې هغه کې هغوی دلته کې مخکې ته موږ وتی نه شو، نو موږ خپل ژوند څله خراب کړو. صدقه نشته، موږ له سره انکمنګ نشته، صرف موږ کلب نه دغه کوو، نو هغو ډیر دا پرېږدي. او زما خو سپورټ زما والد صاحب کوي، زما والد صاحب لکه مال واقعي ډیر زیات سپورټ کړی دی، او لکه زه د هغه ډیر خوش لکه ډیر ته خوشحاله یم د خپل پلار نه.
د دریا خان استاد ګلاب شاه څوک چې د بلوچستان قلات سیمې سره تعلق ساتي، او د کراچۍ په میټرو ویل سیمه کې د ګلاب شاه باکسینګ اکیډمۍ په نوم د سکوهانی مرکز لري. وایي چې د 1906 نوې امراه سیده مرکز چلی، او تر دې د مې د دریا خان تر څنګ یو شمیر د قامی او بین الاقوامي کچ لوبغاړي روزلي. د دې په وینا چې دریا خان نه یوازې د هایر ایجوکیشن کمیشن یا د لوړو زده کړو د کمیشن د سکوهانی په سیالیو کې د سرو زرو مډال ګټلې، بلکې نورې هم یو شمیر جایزې ګټلې دي.
دریا خان خو ډېر کم عمر او چې زما سره راغله، او ډېر وړوکې اور شروع کې د دچ کم بیسیکو هغه ډیر کمزور وو، خو بیا ماشاء الله د ډیر محنت وکړې اور خپل محنت په مطابق اور آزماچ کم ټیکنیکس او هغه د په سمجھ کې په اسانی باندې رااله، اور د ډیر انشاء الله محنت کوي د ډیر مختزي دا ایچ ایس سی نیشنل میڈل د سر رال دین علاوه د سر سندھ میڈل هم ستا، کراچی میڈل دے د سر نیشنل میڈل د سر ستا، اور اس دا ایچ ایس سی میڈل هم رال، نو ان شاء الله دے مختم نور میڈلونه راوړي د ملک د پاره اور د کلب د پاره.
دریا خان او د هغه استاد سره سره د لوبي یو شمیر لوبغاړي چې په دې مرکز کې زده کړې کوي، وایي چې په سرکاري کچ نور لوبو لکه کرکټ یا هکۍ ته ډېر توجه ورکول کېږي، خو لوبې ټول یو رنگ دي، نو باید هم یو رنگ توجه ورته ورکړل شي چې داسې دوی هم په قامي کچ د ملک نوم روښانه کړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای VOA Diva.
خدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د دیوا رادیو او تلویزیون خبری خپرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی، او د دې خپرونه وروسته به زموږ همکار بیروز خان صاحب راځي او ستاسو سره به د شپه په خیر خپرونه مخ په وړاندې بوزي. او نن چې کوم موضوع ده ستاسو د خوښې ده، د شعر، ادب او د شعر و شاعری خپرونه ده، تاسو کولی شئ چې په خپرونه کې ګډون وکړئ او د هغوی سره په خپرونه کې ملګری شئ، خپل ښکلي شعرونه هم وړاندې کولی شئ په خپرونه کې. او د دې خبرونه قربانه ومازه منزه شهید، او زما سره زما همکار
مجاهد جواد.
مجاهد جواد دې ترڅنګ د دې خبرونې پروډوسر و ماورش جلیل او تاسو نه هم ډیر زیاته مننه کوم چې موږ سره په خبرونې کې تر دې د ممال شوي تر بلې خبري خبرونې پر چې تاسو په خدمت کې حاضرېږو تاسو په لوی سختن تلاس وارو سلوړه او آباد اوسئ.